پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته شرق لست. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو تر اختر وروسته د سولې خبرو پر دوام موافقه کړې. د ملي مصالحې عالی شوراوي
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ یوسي، او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لار نه ده.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د روزګانی ځوانانو اندېښنه
چیرې امریکایان وزي؟ په دغه وخت کې ماته دا ویره پیدا کیږي چې موږ به بیا چیرته ورګرځو، هغه کور په کور، کلی په کلی جګړې ته ورګرځو.
له همدې روزګان څخه به د اختریزو میلو په اړه هم واوري.
په جګړه ځپلې وروزګان کې اختریزې میلې او درې ورځنۍ ډزبا.
په غزې کې اسرائیلي پوځ خپلو بریدونو ته نن زور ورکړی، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اورېدو ته بلنه درکوم. خبرونه ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې میر احمد صفایر سره د مخ تر دی چې مطالبه ته ورسو، د اختر مبارکي درته وړاندې کوم، او له احمد تکل خبر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وورو.
السلام علیکم او اختر مو مبارک. د همدې خبرونو سرټکی، د حکومت او طالبانو ترمنځ د ریو رزنای اوربند نن پای ته رسیدي. د هلمند ولایت په نهر سراج کې یو مکتب سوځول شوی، او اسرائیل نن د غزه پر تړنګ هوایي حمله ته زور ورکړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځنۍ اوربند نن پای ته رسیږي. نن شنبه د کوچني اختر درېمه په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند درېمه ورځ ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې اوربند د درې ورځو په مخه او نن د شپې له 12 بجو وروسته نه تمدیدیږي. د دې اوربند په لومړیو دوه ورځو کې دولت او طالبانو یو بل له اوربند څخه د سرغړونو په څو مواردو تورن کړل. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو له پرونی کتنې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شوراوي افغان حکومت له اختر وروسته د سولې د خبرو بیا پیل ته پوره چمتووالی لري. د دې شوراویان فریدون خوځون نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روان حالت د خبرو له لارې حل کېدونکی دی، نه د جګړې له لارې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ یوسي، او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لاره نه ده، تمرکز باید په مذاکراتو کې شي.
د افغانستان دولت او طالبانو چې مرکچی پلاوی په قطر کې په بین الافغاني خبرو کې برخه لري پرون اعلان وکړ چې دواړو خواوو له څه ځنډ وروسته کتلی دي. دوی ټینګار کړی چې دا ناسبه له اختر وروسته هم دوام وکړي. د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند امنیت قومندانۍ ویان زمان همدرد په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې خوانځای تیره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وسوځول شو. ښاغلی همدرد وایي چې وسلوالو د خوانځي ودانۍ او کتابونو ته اور اچولی. په هغو تصویرونو کې چې له دې بیان سره یو ځای استول شوي ښکاري چې د درسي کتابونو ترڅنګ د قرآن کریم نسخې هم سوځېدلي. د افغانستان په ناامنه سیمو په تیره په جنوبي ولایتونو کې مخکې له دې هم ښوونځي سوځول شوي، خو مسؤلیت یې تر ډېره چا نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیل نن پر غزې وروسته له هغه بریدونه سخت کړل چې په لویدیځه غاړه او له لبنان سره پر پوله نښتې وشوې. اسرائیلي الوتکو نن سهار بیا پر غزې بمباری وکړې، او د حماس ډلې وسلوالو په ځواب کې د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. فلسطیني روغتیا پالان وایي په یوه هوایي برید کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام په یوه ویډیویي پیغام کې د حماس او نورو فلسطینی ډلو پر ضد د حملو د دوام ګواښ وکړ.
ما ویلی چې موږ د حماس او نورو ترورستي ډلو پر ضد حملې ډېرې سختې کړې، او موږ به دې کار ته دوام ورکړو. حماس فکر کاوه چې پټېدای شي، خو دا ډله هلته ځان نش پټولی.
فلسطینیان وایي چې په لویدیځه غاړه کې له اسرائیلي ځواکونو سره د مظاهرتیانو د اخوډپ پر مهال یولس کسان وژل شوي، او 50 نور په اصلي او ربړي مرمۍ او ټپيان شوی دی. د فلسطین روغتیاي چارواکو په وینا په غزا کې له دوشنبه راهیسې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي. د اسرایل لور ته د 8 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. له 500 د زیاتو هیوادونو او د ټکنالوژۍ د لویو کمپنیو استازو نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې پر انټرنیټ د بیان ازادي څنګه خوندي کېدای شي او د افراطیانو د تبلیغاتو مخه څنګه نیول کېدای شي. دا د هغو نړیوالو هڅو یوه برخه ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن په خپلو هیوادونو کې له خونړیو بریدونو وروسته چې پر ټولنیزو رسنیو خپره شول پیل کړي. په نیوزیلند کې دوه کاله مخکې یو سپین پوستی توکمپالی یو 50 مسلمانان په جماعتونو کې وژل او دا برید د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه خپور کړ. او په فرانسه کې یو استاد ساموئل پاتی په اکتوبر میاشت کې یو مسلمان افراطي وروسته له هغو وژه چې د ښوونکي د زده کړې پر مهال د اسلام د پیغمبر تصویر ښکاره کړ او دا بهیر آنلاین خپور شوی و. د دې ښوونکي قاتل بیا وروسته په انټرنیټ کې پر خپل برید ویاړ وکړ. د نننۍ غونډې په پیل کې ولسمشر ماکرون وویل چې پر ښوونکي ساموئل پاتی به دا برید هیڅکله هیر نه شي. هغه زیاته کړه چې ترهګر له انټرنیټ څخه د پروپاګند په مقصد کار اخلي چې د ده په وینا ډیموکراتیک ځواکونه او د بیان د ازادۍ مدافعان باید دې ستونزې ته سمه حل لاره پیدا کړي. او د چین فضایی بیړۍ نن په بریالیتوب د مریخ پر غولی خپل روبات ښکته کړ. دا د چین او د دې هیواد د فضایي پروګرام لپاره یوه تاریخي لاسته راوړنه ده. د چین CCTV تلویزیون د مریخ پر غولی د دې روبات د کېناستو راپور ورکړ. د چین د رسمي خبري اژانس سنهوا د راپور له مخې د تیان وین یاو په نوم دا فضایي بیړۍ مریخ ته ورسېده او دا لومړی ځل دی چې د چین یو روبات د سیارې ته ورښکته کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور ورزو د خبرونه لومړنی مطلب ته د ملي مصالحي علي شورا وای چې په افغانستان کې روان حالت د خبرو لاله حل کیدون کې دی نه د جګړې لاله. د دې شورا وایان فریدون خوځون نن ازادي رادیو ته ویل چې لختر ورسته د سول خبرو بیا پایل ته د افغان حکومت مرکزی پلاوي پوره چمتواله لري. د په داسال کې چې 13 ورځ د طالبانو سیاسي دفتر اعلان وکړ چې د سول مرکزی پلاوي سازند ورسته سره کتل دي او ټینګار سوی چې دغه ناسبه لاختر ورسته هم دوام کوي. نور حال زما همکارا کوي چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کار شدی. بلې مهرباني وکړئ.
د افغانستان د مصالحي عالی شورا په دوه کې د سولې مرکزی پلاو ترمنځ خبرو بیا پیل کوي. د هواد روانه کښاله د خبرو لاره حل کیدل چې نه د جګړې لاره. د دې شورا وایم فریدین فوزین نن آزادۍ لري وویل افغان مرکزی پلاوی د خبرو لپاره پوره چمتواله لري. هغه وایي
افغانستان د کښلې د حل لپاره وزنی حل لري د خبرو اترو دوام او د هدفمند او سازنده مذاکرات پر مخ بيول دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دي چې دا مذاکرات پر مخ لیسی او موږ په دې عقیده یو چې ان جګړه د حل لار نه ده. تمرکز باید په مذاکرات وي. شي
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې تېره ورځ د حکومت او طالبانو مرکزیانو له کانګرس ته تر سولي خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لورې ژمنه کړې چې له اختر وروسته به خبرې ګړندي کوي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د دې خبرو د پیل تر څنګ وایي له اختر وروسته د دواړو خواوو ترمنځ ټینګار تر دې دی چې افغان وژنه باید ودرول شي. د دې وزارت ویان د ناجي انوري نن ازادي راډیو ته وویل
پرون د دواړو مذاکراتي پلاو ځینې غړي په دوحه کې ناسته درلوده. دا ناسته چې د وی مدیر او روسه وشوي په هغه کې د روان وضعیت پر سر او همداراز د مذاکراتو د چټکتیا په خاطر خبرې وشوي او د کوشنی اختر نه وروسته د مذاکراتو پر بیا پیلیدو ټینګار وشو. د جګړې وزنې د حل لاره د خبرو اترو لاره ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي په پوره باور او اراده سره د دغه خبرو د بیا پیلدو پر سر ټینګار کوي ترسو هر څه ژر یوې نتیجې ته ورسیږو او دا جګړه او انسان وژنه په افغانستان کې ختم شي.
د سولې په لوخان خبرې داس محل د تپل شي چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو د ورګنو اوربان نن شپه دولس بجې پای ته رسیدي. بلا افغان چارواکو او عامو کسانو له اوربند دوام غوښتنه کړې خو طالبان وایي د اردن دوام ته هیڅ ډول خوب نه لري. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوامدار اردن هغه مهال امکان لري چې په خبرو سیاسي بحثونو کې پرمختګ او خوکه رامنځته شي. دا په داسې حال کې چې افغانستان کې له اردن سره سره د اختر په لومړۍ او دوم ورځ په کابل، غزني، کندهار او کندز کې چاودنو لږ تر لږه درې ویشتنه ووژل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پېښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونۍ چاودنه وه چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو، طالبانو دغه پېښه چې د یو مشهور ځایي ملا امام مفتي مېمان په ګډون یې دولس تنه ووژل او شل نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
مننه کوم زما همکار و چې د اختر وروسته د افغانستان دولت او طالبانو د ملکچی پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه راپور وکړ.
جنگ د ولک
رسول خان سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو غرمنی خبری خبرونه وري ورزو روزګان ته چیري چې ځوانان د بهرنیو ځواکونو وټلو خپل راتلونکي ته اندیشمن کړی دي. په دې ولایت کې یو شمېر ځوانان له امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو څخه غوړي چې باید له افغانستان څخه مسؤولانه ووزي. دوی وایي ویر لري چې افغانستان یو ځل بیا د بهرنیو ځواکونو تر ټولو وروسته په کورنیو جګړو کې ښکیل نسی. په دې اړه تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
له افغانستان د پاتې ځواکونو د وټولو د لړۍ له پیېدو سره د تاوتریخوالي او جګړو ډېرېدو د افغانستان په سویلي ولایت کې ځوانان اندیشمن کړي دي. دی وايي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سربېره په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو په تعلیمي، کلتوري، ورزشي او نورو برخو کې پرمختګونه کړي او کچيري د بهرنۍ ځواکونو له وټولو وروسته په هیواد کې سوله ټینګ نسی د هر سبې للاسه ووزي. عبدالواحد عالمی چې د ورزګان ولایت د لوړو زده کړو په موسسه کې د تعلیم او تربیه د پونځي د ورستي کال ماسیل دی وایي لکه چې بهرنیانو له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وټولو اعلان کړي او ورسره سم په یو شمیر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی نو مایوسه سوی دی. دی وایي ویر لري چې افغانستان به د بهرنۍ ځواکونو تر وټولو وروسته په کورنۍ جګړو کې ونښلي او د پونتون څخه به فارغ نسی.
مش دومره اندیشمن چې آیا موږ به د پونتون اسناد واخو که بینه واخو؟ پونتون ته ورزو خو هغه رقم مطالعه چې موږ کولې، هغه رقم زده کړې چې موږ کولې، پونتون ته مې امادګانې نیولې. اوس په هغه اندازه باندې مثلا موږ پونتون ته امادګي نیسونه امکانات دغه تېر سمستر کې و چې زما پسدي مې ډېره کښته سوه د پخوا په پرتله باندې. هغه په دې خاطر باندې دغه جنګونه و مثلا دغه مشکلات و دغه شرایط ته په کتو زموږ زړه نه غوښته چې مثلا موږ زده کړې وکړو.
د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو متحدانو یې د مې پر لومړۍ نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپل پاتیو پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخي د روان میلادي کال د سپتمبر 13 به ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووزي. خدای وازی د پونتون ماسلین نه دي چاندېشمن دي، بلکې د دې ولایت یو شمیر نور ځوانان هم ورتاندېشنې لري. حکمت الله حکیمی د ورزګان ولایت یو بل وسیدون کی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې د لیسانس تر کچه په ډیر ستونزمن حالات کې زده کړی وکړي او هیله دا و چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي. خوای کله چې د اوسنۍ جګړو ته ګوري نو ناهیلی کیږي. د لنډیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په صورت کې د شکیل غاړو ترمنځ د سولې هڅې وکړي.
چیرې امریکایان وزي په دغه وخت کې ماته دا ویره پیدا کیږي چې موږ به بیا تیر ته ورګرځو، هغه کور په کور، کلی په کلی جګړې ته ورګرځو چې طالب امریکایان باید په دغه سیالات کې ونه وزي. که وزي دی باید په داسې ډول وزي چې مسولانه وزي. دی ټول هغه د سولې کوم هوکړه چې کړی دی یا مثلا کوم څه په کار دی د سولې لپاره هغه تر سره کې افغان دولت او وسلوال طالبان سره کښېنی همغږي کې او دی بیا ورسته وزي.
پاورزګان کې د غزوانان پر داسې محل د خپل راتلونکو په اړه اندیشمن دي چې پاورستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې په نامسوله وسلوالو د وسلو د ویش او ځینو خپل سرو کمانډانانو د راپورته کېدو راپورونه خبره سوي دي. خو د ورزګان ولایت یو بل وسیدونکو یو ځوان نصر احمد بیا د بهرنیانو په وټولو اندیشمن نه دي، خو اندیشنې د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د شتو اختلافاتو له کبله دي چې د پوینا په یو خپل نه دي. هغه وای افغانستان ته سول راوستل د افغانانو کار دي.
یوازنی شی چې زما په نظر په افغانستان کې باید جدي توجه ورته وسی هغه هغه د افغانستان مشران دي چې اوس فعلاً پر غټو چوکیو باندې دي او هغه عذاب چې پر چوکیو باندې نه دي هغه باید په ګډه سره کښینی هغه طرفونه چې اوس په جنگ کې دخیل دي لکه طالبان هغه باید پر یو میز کښینی او د صلح غږ پورته کړي
په ټوله کې د ځوانانو د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې له شخصي ګټو دي تیر سي ملي او د خلکو ګټې دي په پام کې ونیسي او په یوه داسې سوله دي سره سلا سي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان ځوانانو پرمختګونه وساتل سي او ستونزې هوارې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو تر هغه دمخه به یو نړیواله موضوع واخلو. اسرائیل نن پر غزې بریدونه داسې مهال شدید کړي چې د لبنان بندر په اوږدو لویدیځ غاړه کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. له دې سره په اسرائیلو کې د ننه د عربو او یهودانو ترمنځ کورنۍ نارامي هم ډېره سوې ده. بل لور ته حماس سخت دریځ ډلې د اسرائیل بریدونو ته په توغندیو ځواب ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ بېګا د جګړې پنځمه شپه وه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د شپې پر مهال د غزې په شمال کې د هوایی بریدونو لکبله لک تر لګه 12 تنه وژل شوی. پرون هم فلسطینی چارواکو ویل چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینی مظاهره کوونکو ترمنځ خوډاب کې 11 تنه وژل شوی او 50 نور په ربړي او اورغورځونکو ګولیو ټپیان شوي دي. د شپې په اوږدو کې د اسرائیل په دوه لویو جنوبي ښارونو کې د خطر زنګونه وهل کېدل او د حماس لخوا د توغندیو د ویشتلو خبرداری ورکاوه. د میل لسمې راهیسې تر اوسه په غزه کې 102 تنه وژل شوي چې 2 تنه ماشومان او 1 میرمنې پکې دي. فلسطیني رسنیو ویلي دغو جګړو کې 950 تنه ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل لور ته یوازې د 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي. پرون د اسرائیل په پراخو هوایی بریدونو کې هغه تونل ویجاړ شوی چې د اسرائیلي چارواکو په خبره حماس ډلې پکې تګ راتګ درلود او توغندي یې لیږدول. د اسرائیل په شمالي پوله کې سرتیری هغه مهال ډزو ته اړ شول چې د لبناني او فلسطینی مظاهره کوونکو یوې ډلې د سرحد کټاره ماته کړه او د لنډې مودې لپاره د اسرائیل خاورې ته ننوتل. ایران پلاوه حزب الله ډلې ویلي د دوی یو غړي په روغتون کې ساور کړی ده. د اسرائیلي ځواکونو د دغو ډزو له کبله یو ټپ شوي لبناني هم وروسته ساور کړی. د ګاونډۍ سوریه لخوا هم د اسرائیلو پر لوري 3 توغندي ویشتل شوي خو دا بیرته د سوریه په خاوره او یا هم شاړو ځمکو کې لګېدلې دي. سملاسي نه ده تایید شوی چې دا توغندي چا توغولي. په ختیځ بیت المقدس کې د شخړې د اقصی جومات پر سر او د غلطه په احتمالي ډول د فلسطینیانو د تخلیه پر سر پیل شوی دی. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د آرامۍ او سولې نړیوالې هڅې تر اوسه په ظاهره بریالۍ نه بریښي. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات تلابیب ته رسیدلی چې له اسرائیلي او فلسطینی چارواکو سره وګوري. واشنگټن او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي د دوو هیوادونو ترمنځ دا جګړه چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو سخته بلل شوې ودروي.
خبری صاحب ل آزادی رادیو. آزادی رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري. ورزو نورستان ته. په نورستان کې د ځنګله پر سر د دوو قومونو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړي او پکې تر لسو زیات کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د شام درې دوه کلیو ترمنځ د چهارشنبه پر ورځ د یو بل پر خلاف جګړه پیل کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام در چې پکې د جنغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي. تیره چهارشنبه د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ شخړه په جګړه اوختې او پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوختې ده. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
د نورګرام ولسوالۍ د شام درې د چایل او بغترنګ په نام باندې د دوو کلو ولسونو ترمنځ نو په نوښتم د رمضان دواړو خواوو جګړه وکړه. میزایل هوانونه پکې کارېدلې دي. ډېر کورونه پکې لمنځه تللي دي. دوه کسه په دې پیښه کې مړ شوي دي. یو ماشوم 15 ښځې پکې ټپیان شوي دي. خو دې موضوع لپاره اساسي حل لاره پکار ده. دولت تر څنګ طالبان چې په ساحه کې واکمن دي دلته باید لاس پکار شي د موضوع لپاره حل لاره پیدا کی.
د نورګرام زئی چارواکي هم منی چې جګړه لا اوس هم دوام لري، خو شاوخوا ته سو قومي مشرانې له بیلابیلو سیمو ورلیګلي او جګړه راکم شوې ده. د نورګرام ولسوال مولوی نعمت الرحمن ازادي راډیو ته ویل
پرون تقریبا موږ شپږ سوه کسه د قشګر درې نم د داخل ته ولیږه او دوه سوه کسه د ودو درې نه داخل ته ولیږل. اوس انشاءالله جنگ لږونه کنټرول دی، دوه کسه مړه دي، یو دیو جانیم نه بل دی بل جانیم نه. زخمیانو د جملې څخه د څلور ماشومان د یو طرف نه دي، درې ماشومان د بل طرف نه دي، او پنځه زنانا د یو طرف نه دي. دقیق ارقام لا ترلاسه شوی نه دی.
د نورګرام شام دره کې په داسې حال کې د ځنګل پر سر د دوه کلیو ترمنځ جګړه پیخیږي چې د نورستان په کامدیش کې هم د کوشتوز او کامدیشیانو ترمنځ له تیرو پنځه ویشتو کلونو ستونزه موجوده ده. په یاد سیمه کې د ځمکې پر سر د کوشتوز او کامدیشیانو ترمنځ څو ځله جګړې هم شوې دي چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي، او زیاتو کوشتوزیانو خپل کور او کلی هم پریښی دی. خو تر اوسه حکومت داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره د کوشتوز او کامدیش او همدارنګه د شام درې د خلکو ترمنځ ستونزې هواری شي.
اوله نورستان څخه به ورسو کندوز ولایت. کندوز هم د افغانستان له ولایتونو څخه دی چې په شمال کې له کلونو راهیسې د درنو جګړو شاهد دی. په شمال کې کندوز یوازینی ښار دی چې تر اوسه دوه ځله طالبان ورننوتی دي، او د دې ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې لا هم د حکومت مخالف وسلوال سته چې وخت په وخت د دواړو لورو ترمنځ جګړې وي. د دې جګړو له کبله تر بل هر وخت په دې ولایت کې د یتیمانو شمیر ډیر سوی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، او د کندوز ښار یو روزنتون ته ورغلی دی. د دې باور
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو خونځي کې یو سل څلوېښت تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له درې کلونو نیولې تر څوارلس کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو دوه لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. دولس کلن شفیع الله چې له درې کالو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس واخلو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا اینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چیرې چکر به ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلن زده کوونکی سارا وایي
نوم سارا ده، زه مکتب زمیر ماده ته درس وایو. موږ سوله غواړو، موږ قسم نور حیوانان یتیمان نه سي، موږ طالبان سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، طالبانو عسکرانه موږ سوله غواړو.
څوار لسکلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرونه شي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو زورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګا صلح غواړو.
دیو شمیر دی ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډیرې داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسیدو ته ورځې شمارلې وي. له دوی ډیرې د روانې جګړې پر هغو اغیزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موږ دا جان ستړي سوي یاستو، باید صلح طالبان او دولت باید صلح وکړي. بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنگ کې ټول هر څوک مړه کېږي، هر څوک خپل پلارنه لاس ورکوي. جنگ یو ډېر بد شی ده، انسان خپل پلار او مور لاس ورکوي، جنگ داسې شی ده.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له اتو کالو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون یو سل څلوېښت تنه یتیمان روزل کیږي. د دې ښوونځي مسؤول ذبیح‌الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تیریدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي، او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالی لګښت یو شمېر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګاه کې یو سل او سلوي انجینې او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي. دغه پرورشګاه اته کله کې چې کندوز کې فعالیت کوي، دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوی دي او به سرپرست دي.
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي ترڅنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې وصول لس تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي.
او له کندوز څخه به ورسو روزګان ته. د جګړه ځپلې روزګان په مرکز ترینکوټ کې خلکو د اختر د درې ورځنۍ اوربند څخه په استفادې اخترېز میلې راایستلې دي. دغه میلو ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې جوړ کړی.
په جګړه ځپلې روزګان کې اخترېز میلې او درې ورځنۍ ډز باندې د پترین کوټ شار کې اخترېز میلې دي چې دغه جګړه ځپلې شار بڼه ورته بدله کړې ده. دغه شار کې چې مخکې به یوازې د ګوتو په شمیر کسان و، خو اوس یې ټول واټونه د خلکو ډاک دي. دغه شار هر برخه ځان ته رنګونه او خوندونه لري. دا د ترینکوټ شار د غازی امان الله خان په نوم واټ دی چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نورې ننداره کوي او چکچکی ورسره کوي. دا د ترینکوټ شار منار څلور لارې ده چې سلګونه ځوانان په هګیو جنګولو بوخت دي. دا د ترینکوټ شار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښې کې ملي اتڼ اچولی او سلګونه ځوانان یې د نندارې تر څنګ ورسره دریا او چکچکې وهي. دا بې په ترینکوټ ښار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو په کښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم سته، لکه غیژنیول، د بایسکل او موټر سایکل، د ځغاستې سیالي او د غراز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي، د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نسته. خو د دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او د غراز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلي دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي، د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درې دېرش کلن لالی چې د جګړې پر مهال یې دواړې پښې له لاسه ورکړې او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
بله، خو نو دا جګړو د لاسه داره کم څه وایم وروره، نور خلک چې روغ جاغه خپل پښو راجماتو زور خو غواړي، ډېر زور غواړي. څوک خپلې پښې نه لري په سایکل کې یا د بل د لاس محتاج، ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو، خو خاص پونې نه یو خوشحاله. درې ورځې اوربند چندوه کافی نه دي. دا درې ورځې به کومې خوشحالي به چې هغه به وروره په څلورمه ورځ سره بېرته زموږ د خاورو سره خاوره ستنه مې دغه ده. هم د حکومت سه او د طالبانو سه، دوهم د حکومت سه چې اوربند د دایمن دپاره وچ خلک وسا چې دا جګړې مینونه دغه ورک شي وروروژنه بند.
د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی او اوربند سوی او خلک خوشحاله دي، خو زیات شمېر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د پاتېحې کمبلې هوارې دي. سید نبی د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي، کومه سیمه چې له تیرو شپږ اوو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمېر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې هوارې دي، دغه راز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمېر کسانو په کورونو کې اوس د پاتېحې کمبلې هوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
لږ هم زیاتې دي وروره، خو ماته یې دقیق درک نه معلومېږي. کورنۍ زیاتې دي،
غم
پر ټغر ناستې دي. دغه پرون زه تللی وم، هلته دغه اختر شپې تله نفر شهید کړي و راوړي و، دغه کورنۍ دغه کلی ټوله په غم ناست. غوښتنه مې دغه ده چې خدای پاک زموږ وروسته افغانستان ته غیبي دایمي سوله راولي، دغه مې غوښتنه ده.
که څه هم د دغه ولایت اوسیدونکي درې ورځني اوربند ته زیات خوشحاله دي او د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي، خو د اوروزګان ولایت چارواکي بیا طالبان په یاد ولایت کې د اوربند په نقص کولو تورنوي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راوړي ته ویل چې وسلوالو طالبانو د اوربند څخه سرغړونه کړې او اوربند یې نقص کړی دی. نوموړي وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی دی چې پر مهال یې یو سرتېری وژل سوی او یو شمېر نور ټپیان دي. والی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په همدې ورځ د ترینکوټ ښار اړوند خانکي نومې سیمه کې هم د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی چې پر مهال یې د ملي اردو یو